سلامونه ده ماخام و بجې شوین زه سفیول استان ایگزایمو د ازادي راډیو دغه پروگرام ته خراغلاستو ایم پیل په خبرونو کو د دوهې په درې مناسته کې د ګډون لپاره د طالبانو حکومتي پلاوی د قطر پلازمینې دوهې ته تللی دی. د طالبانو حکومت په یو بیان کې ویلي چې د دغه پلاوی مشري د دوی مرکزي ویان ذبیح الله مجاهد کوي. همدارنګه د طالبانو له نورو مهمو څیرو څخه د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین او د راپورونو په اساس د په دوحه کې د افغانستان سفارت چول د طالبانو په کنټرول کې د مسؤول ډاکټر نعیم وردک په دغه پلاوي کې شامل دي. تمه ده چې د دوحې په ناسته کې د افغانستان لپاره د ځینو هیوادونو ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو په کوربتوب له طالبانو سره په بېلابېلو مسایلو باندې بحث وکړي. د افغان ښځو مدني ټولنو استازو ته د دوحې په اصلي ناستو کې د ګډون حق نه دی ورکړل شوی. د سمنګان بلخ پر لویه لار په یو ترافیکي پیښه کې د یو ماشوم د مړینې خبر ورکړل شوی. باختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړ چې په دلخه کې سیمه کې د یو بارلونکي او کورلا موټر په ټکر کې د یو ماشوم د مړینې ترڅنګ شپږ نور کسان ټپیان شوي. د طالبانو چارواکو ویلي د دریو ټپیانو وضعیت نازک دی. ایران خبرداری ورکړی که چیرې اسرائیل پر لبنان حمله وکړي ایران به د مقاومت په ټولو جبهو د هغې مقابلې حمله وکړي د هغې مقابله وکړي. دا له ایران او د ایران له سیمه ییزو متحدانو جوړه شوې ډله ده. دا وروسته له هغه چې اسرائیل ویلي د لبنان د عملیاتو په اړه پلانونه تصویب او تایید شوي. او د کرکټ په نړیوال جام کې هند او افریقا فاینل لوبه پیل کړې ده. هند دمګړی بیټنګ کوي، پنځه نمرې کړي دي او ویراټ کوهلی او روهیت شرما په کریز کې دي.
ترشنه آسمان لاندی ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، عصمت څاروان یم. د ترشنه اسمان لاندې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د ملګرو ملتو سازمان د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د دریم کنفرانس کوربه دی. له دې دوه ورځني کنفرانس وروسته د ښځو او مدني ټولنو د استازو په ګډون یو بل غونډه دایری شي، خو د دوحې د غونډې دوه لومړیو یا اصلي ورځو ته د ښځو او مدني ټولنو د استازو نه بللو د ښځو د حقونو د فعالانو او د بشري حقونو د مدافعانو اعتراضونه پارولی دي. ځینو ویلي چې د درېیمې ورځې په غونډه کې به د اعتراض په دود ګډون ونه کړي. د ذبیح الله مجاهد په مشرۍ د طالبانو شپږ کسیز پلاوی د دوحې په کنفرانس کې ګډون کوي. تر دې وړاندې په دوحه کې د افغانستان په اړه دوه نور کنفرانسونه جوړ شوي وو چې د ښځو او مدني ټولنو استازو پکې برخه اخیستې وه، خو طالبانو پکې ګډون نه و کړی. د ملګرو ملتو په کوربتوب د دوحې په دې درېیم کنفرانس کې چې د سرمنشي د سولې او سیاسي چاروم رسیاله روزمری دی کارلو مشی کوي، د 15 هیوادونو ځانګړي استازي هم ګډون لري. دا کانفرنس ولې مهم دی او د څه ډول نتیجو هیله ورڅخه کېدای شي؟ زموږ د ننني ترشنه اسمان لاندې خبرونې د بحث موضوع همدا ده. هیله ده چې تاسو اوریدونکي به هم زموږ له میلمنو څخه د دې موضوع په اړه پوښتنې وکړي یا به هم خپل نظرونه ورسره شریک کړي. زموش بلمانه دی پخوانی دیپلومات او د ښځو د حقونو فعال نظیفه حقپاله، همدارس خبریال او د سیاسي چارو شنونکی سمی یوسفزای. دواړو درنو مېلمنو ته هرکلی وایم. لومړی محترم حقپاله، که تاسو خپل نظر څرګند کړئ چې ستاسو په نظر دا کانفرنس ولې مهم دی؟ البته ځینو ته ډیر مهم معلومیږي، تاسو ته هم داسې یو کنه.
زمونږ لیدونکو او اوریدونکو ته زه فکر کوم چې دا کانفرنس د دې لپاره ډیر زیات اهمیت لري، ځکه چې مونږ پوهیږو چې دغه کانفرنس د سینیر اوغلو د رپورټ په اساس دایریږي او دا یو هدف لري. او هدف یې دا ده چې څرنګه د افغانستان سره د نړیواله ټولنې تعامل باندې دوی خبرې کوي او دې سره سره موږ پیګو چې افغانستان په انزوا کې ده. د افغانستان خلک وګړي او خصوصا ښځې د ډېر ستونزو سره مخامخ دي او دغه حالت او دغه بحران باید چې حل شي او دغه بحران د حلولو لپاره څو اهداف مشخص شوي دي. اول دا چې د نړیوالې ټولنې تعامل د طالبانو سره او د افغانستان سره باید مشخص شي او څنګه هغه خلک چې افغانستان کې موسیقي او د افغانستان د ستونزو نه اغیزمن دي او یا هغه کسان او هغه مدني فعالین چې د افغانستان د ستونزو په خپله په دې دریو کلو کې اندېښنه درلوده کار کړی دی دوی طرحې لري دي لپاره چې څرنګه دغه مسله حل شي او دوی باید د دغه ټول بهیر کې باید ګډون ولري تر څو چې د افغانستان د مسلې لپاره د حل لاره پیدا شي او یوازینی هغه نړیواله پلیټ فارم یا یو سټیج چې دا دغه د دوهې ناستې دي سره لدې چې موږ پوهیږو چې نړۍ په ډېر بحرانونو کې بوخت دي خو بیا هم دغه پلیټ فارم چې د افغانستان د ستونزو په هکله ملګري ملتونه پروګرام لري او د هیوادونو تقریبا 14 ځانګړي استازي ګډون کوي. دوی غواړي چې بلاخره د طالبانو سره په اساسي ټکو باندې خبرې وکړي تر څو چې لاره دې ته همواره شي چې د افغانستان کې یو همشکله حکومت تشکیل شي چې په هغه کې بشري حقونو ته احترام وشي او د ښځو حقوق هم پکې خوندي شي.
بله ډېره مننه. په درېمه ورځ د ټاکل شوې چې د ښځو مدني ټولنې غړي په یو بل غونډه کې راټول شي، یو شمېر ښځې او مدني فعالان په دې غونډه اعتراض لري. اعتراض په څه خاطر دی؟ بلاخره دوی یو ځای کېږي او دوی هم خپل ږغ پورته کولی شي، خپل نظرونه ویلی شي.
خود ډیپلوماټیک پروتوکول په اساس کومه وګورو پلان دا و چې باید په دغه غونډه کې لکه چې په دویم دوه غونډه کې چې کله په فبروري کې د ښځو
متاسفانه ستاسي غږ یو څه خراب غوندي شو، ډیر واضح نه دی. کوشش وکړو چې دوباره له تاسو سره تماس ونیسو. وربشو په دې منځ کې ښاغلی سمی یوسفزی ته یوسفزی صاحب تاسو ته مرکلی وایم. ستاسي په نظر د دوحې دا کانفرنس، دا دریم کانفرنس، ولې ډیر مهم دی؟ ځینې خلک وایي چې دا ډیر مهم کانفرنس دی.
مننه سروان صاحب، تاسو ته او اوریدونکو ته سلامونه. د دې کانفرنس ټولو ستر اهمیت دا په دې کې دا چې په دې کې په لومړي ځل باندې طالبانو استازي ګډون کوي او دا په دې معنی دا چې تیرو دوه کانفرنسونه چې سوي وو په هغه کې تر ټولو ستر نیوکه دا و چې افغانستان د موجوده واکمنانو په نمایندګۍ دلته کوم طالبان نمائندگان نو نو دا ځل د دې کانفرنس ته ټولو ستره سره د دې چې اعتراضات مور باندې شوې دي چې ولې د افغانستان د سیول سوسایټي او د جامعه مدني په نمائندګۍ څوک نشته، یا د ښځو په نمائندګۍ څوک نشته، یا د مرمنو په نمائندګۍ څوک نشته. خو فکر کوم د دې اهمیت د دې عمل مهم د چاول ځل باندې طالبان د دغه کانفرنس یو برخه کیږي. دا چې طالبان په کومو شرایطو راغلي دي، طبعاً د طالبانو اکثره شرایط منل شوي دي، خو دلته چې زه ګورم اکثره د کانفرنس ګډونوال د افغانانو دغه اندېښنې یا د نړیوالې ټولنې د ځینو خلکو اندېښنې په ځای ګڼي. خو په ورته وال کې دا وایي چې دا یو ابتدا ده د طالبانو سره د رابطې، طالبانو سره د یو کړکۍ د خلاصېدو یا د دروازې د خلاصېدو، او دا به ورو ورو طالبان او نړیوال ټولنه یو بل سره په رابطه کې واچي. نو لدی عمل د دې کانفرنس اهمیت زپه کوم په تیر دوه کانفرنسونو په نسبت د دې اهمیت زیاته، او طبعا دا کانفرنس په دې معنی نه ده چې د سرورټول مسائل حل شي، خو د مسائلو د حل او د بحث او د مباحثه د پاره یو یو میدان خلاصيږي. او ظاهر خبره ده په ابتدا کې د نه غوړي چې د دواړو طرفونو په سختو مسایلو باندې خبري وکړي، غوړي په هغه نرمو مسایلو باندې چې دواړو طرفونو ور باندې قانوني وي جنړیواله ټولنه غمني او طالباني مني، مثلا د افغانستان اقتصاد شول او افغانستان کې ځینې مثبت پرمختګونه د طالبانو مخه تر اوړي دي، امنیت یا د مواد قاچاق او قاچاق مواد د مواد مخدر قاچاق یا د غوي کښته دغه مسایل دي چې دا وخت باندې ټول باندې اتفاق کوي. نو دی غواړي چې د نرمو مسایلو نه شروع کی او ورورو هغه جدي مسایلو سره چې د طالبانو او د نړیوال ټولنې ترمنځ یو بنبست رامنځته کړی دی بیا هغه ته داخل شي.
بله، ډیره زیاته مننه کوروادن. اوس به ورشو بیرته محترمې حق پالی ته. تاسو مخکې خبري کولې و بښي چې تاسو خبري پوره وانورې دل شوې. ولې د ښځو د حقونو فعالان ډیر اصرار کوي چې باید خامخا دوی د دوحې د غونډې په لومړۍ او دوهمو ناستو کې د اول ورځې دوهمې ورځې په ناستو کې دوی حضور ولري؟ څه پروا لري چې که په اولو دوهمو ورځ نه وي او په درېمه ورځ دوی په غونډه کې وي؟ بله بله محترم اقبال، نه متاسفانه چې لکه چې د انټرنیټ ستونزه ده، انټرنیټ کمزوری دی لکه چې ستاسو. خیر، دوباره به کوشش وکړو چې در سره تماس ونیسو. اوس بله، اوس تاسو بیرته له استودیو سره وصل یاست. مهرباني کوئ که زما خبرې مو اورېدلې وي، ستاسو د ځواب انتظار باسو. بله محترم اقبال، نه لکه چې مایکم گل دی، لکه چې مایکم گل دی. خیر، بیرته به در شو. ښاغلی یوسف زای، آیا د دې کانفرانس اجنډا هغه څه دي چې طالبان وایي؟ مثلا د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد ویل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوحې له غونډې انتظار لري چې نړیوال به دوی په رسمیت وپیژني، تعامل به ورسره زیات کړي، مرستې به زیاتې کړي. آیا کانفرنس ایجنډا دا ده او که له دې ور هاخوا ته نورې خبرې هم شته؟
که ایجنډا په اړه باندې بحث وکړو نو تقریبا ایجنډا د طالبانو په خوښه جوړه شوې ده. طالبان به راځي خپل موضوعات، لکه څنګه چې ما هغه طالبانو چې کوم یعنی دوی غواړي چې په نړیوال مارکیټ کې ځان دپاره تعریف کړي، یا د دوی په راتګ سره چې کوم مثبت بدلونونه دوی ورته ویلی شي او نړیواله ټولنه هم یو حده پورې هغه بدلونونه مني یا پرمختګونه مني، د هغوی نه خپله شروع وکړي، بیا خپله مدعا دې ته راولي چې موږ حکومت په رسمیت وپیژنو، یا د افغانستان چې کومې پیسې په خارجي بینکونو کې قید دي یا طالبانو ته د هغو لاسرسی نه ورکول کېږي، هغه ازادي کې ملګرو ملتونو کې طالبانو نماینده ته ځای ورکړي، نو دوی خو به ظاهرا همدا خبرو باندې شروع کوي. خو نړیواله ټولنه هم داسې نه ده چې هر څه دي د طالبانو په خوښه ومني. فلحال دوی غواړي چې طالبانو سره د د رابطې څخه کومه قطع شوې ده، یا په دغه کانفرنسونو کې د ګډون نه کولو چې کوم طالبانو پرېکړې وي، هغوی دوی دا اوس دا پرېکړه کړې چې دوی باید راشي. د هغو نه وروسته بیا جدي خبرو ته داخلېږي. خو اوس هم د نړیوالې ټولنې عمده مشکل طالبانو سره د افغان میرمنو په اړه ده، د افغانستان د میرمن کار په اړه ده، او په کانفرنس کې طالبان ځینې هیوادونه داسې چې هغه طالبانو په اړه باندې نرمه رویه لري، هغوی وایي چې باید لکه روس شو، چین شو.
بله، متاسفانه چې د ښاغلي یوسفزي تماس هم قطع شو. ور به شو اوس بیرته محترم حقپالې ته، که زما غږ اورې مهرباني وکړئ له تاسو څخه ما مخکې پوښتنه کړې وه. بله، ستاسې خبرې اورو که شروع وکړئ په خبرو محترم حقپالې. نه، دوی تماس قطع شو بیرته. یوسف زای صاحب شته. بله یوسف زای صاحب تاسی بیرته لستیدو سره وصل یاست. ستاسی خبری
او بخیر چه ما خبرو دوام ورکو چه کم زای که زکم جی تزر سیدن و مخبوص پکر شورتا. نو زما عرض داو چه دلت جامعه بین المللی تولن هم پا دو نظرونو ویشل شویده. یو یه طالبانو پاله بانی نرم دریز لری لکه آغا پاکستان ایران شولو شوروی شولو یا روسیه شولو چین شولو دوی وای چه دا منو چه طالبانو پالیسیانی سخت دی او میرمنی لکار دی تعلیم لحق محروم کردی دی خب پو عین حال کی زنی هوادون غواره چه باید منگه طالبانو سر سخت دریز غوره کو نوغوی دا دلیل لری چه سخت دریز خود طالبانو سر یو زر غوره شویده دی غوی نظام اور چپا شوی دا په غوی باندې د بی بی باون تیارونه نیولې د ټولو بمونو مور استعمال شوی دا افغانستان ته خارجي ځواکونه راغلي دي باید مونږ د افغانستان د خلکو په اړه باندې فکر وکړو که اوس په طالبانو باندې سخت شرایط دو یا نور قیدات لګو نو د دې طالبان به متاثر شي دغه پالیسیو نه خطر زیات به دغه مېرمنې چې کار نه لري غوی زیات متاثر شي یا به د افغانستان خلک متاثر شي وایي چې دا 40 میلیونه افغانان چې طالبانو په قلمرو کې جون کوي د هغوی په اړه باندې هم فکر وشي او داسې پالیسیانې غورې نشي چې هغې سره د جامع نړیوالې ټولنې سره د طالبانو دا فاصله زیاته شي او په ورته وخت کې عام افغانانو ته نور ضرر ورسیږي یا اقتصادي مشکلات زیات شي یا د لوږې او تندې سره مخامخ شي.
بله محترم اقبال یو ځل بیا به موږ ګورو چې خبرې مو اورو کنه. مهرباني وکړئ تاسې زما پوښتنه اورېدلې وه.
سلامونه سروان صاحب، که تاسو
بیرته
خپل پوښتنه تکرار
کړئ مې څنګه ونوري. بله زما سوال دا و چې که د دوهې د کانفرنس په اوله ورځ او دوهمه ورځ د ښځو استازي بیا د مدني ټولنې استازي ګډون نه لري، په درېیمه ورځ بالاخره دوی سره کینی او خپل غږ پورته کولی شي، نو دا اصرار په څه خاطر دی چې دوی باید خامخا دغه اشاره مې اعتراض کوونکو ته ده چې وایي باید دا کانفرنس بایکاټ سي، تحریم شي، نو ولې دا اصرار کوي په دې شي باندې؟
زه فکر کوم چې مونږ د نړیوالې ټولنې سره د افغان ښځې په دې درېو کلونو کې مونږ په مختلفو پلاتفورمو کې په مختلفو جلساتو کې سره کینو خبرې کوو. مهمه دا وه چې باید د دغه کانفرنس په اصلي غونډې کې ښځو ته دغه فرصت ورکړ شوی وای چې دوی نه صرف چې خپلې ستونزې بلکې د افغانستان عمومي ستونزو په هکله باید دوی خپل غږ پورته کړی وای، خپل نظر به ورکړی وای، که هغه د اقلیم مسله ده، که هغه د نور مسائل دوست. مونږ ولیدل چې د اقلیم په مسله کې په هرات کې هغه د ټولو نه ډېر ستونزه او آسیب چې و ښځې او ماشومان ولیدل. نو باید دلته طالبان او نړیواله ټولنه په دې باندې پوه شي چې د ښځو مسله صرف مهمه نه ده چې دوی ښځې د ښځې په مسلې باندې فکر وکړي یا خبرې وکړي، که هغه سیاسي مسایل دي، اقتصادي مسایل دي، خو د افغانستان د ستونزې په هکله باید ښځې حق ولري او مدني ټولنې او د افغانستان خلق په مجموع کې. موږ کله وایو چې صرف ښځې، صرف د فکر کوم چې د ښځو مسله نه ده چې صرف ښځې ولې په دې ناستې کې ګډون نه لري. زه فکر کوم چې د مدني ټولنې که تاسو سیاسي
جریان په تیرو دوو غونډو کې چې د مدني ټولنې استازو د ښځو استازو ګډون درلود، لیکن طالبانو په همدې خاطر ګډون نه و کړی، نتیجه یې څه شوه؟ خو څه ګټه خو یې ونه کړه. خو ځینې وایي پرېږدئ چې د طالبانو خبرې مو واورېدل شي، په یوه کانفرنس کې د مدني ټولنې او د ښځو استازي نه وي، کېدای شي د ملګرو ملتو د نورو هیوادونو د استازو خبرې په طالبانو اثر وکړي، هغوی هم تقریبا ورته غوښتنې لري.
زه فکر کوم چې طالبان که دومره حاضر نه وي چې په یو سلامیز طریقه باندې د هغه ټول اساسي پرنسپونو په نیولو سره، په پام کې نیولو سره د ښځو سره نه غواړي چې خبرې وکړي، دغه خپله ډېر ستونزمنه مسله ده. مونږ که په اول ځل یا په دویم دوهې کانفرنس کې ښځې نیول یا طالبان نیول، خو د دې تفاوت په دې کې ده چې طالبان عموماً دغه دوه میاشتې یا دوه نیم میاشتې چې د ملګرو ملتونو سره خبرې کول، د دوی شرط دا و چې باید بې له مونږه نور څوک ونه وسي. دغه خپله یو د مشکل مسله ده چې طالبان داسې فکر کوي چې دوی یوازینی د افغانستان واکمنان دي، د افغانستان ستونزه دوی صرف حلوای شي. دغه خپله انحصار د یو پروسه دغه په ذات کې خپله غلطه خبره ده. او پلان دا و چې په دغې ناستې کې باید د افغانستان د ستونزو په اقله د طالبانو سره خبرې شوی وای، او مونږ پوهیږو چې د افغانستان هغه د ټولو نه صحیح ده چې اقلیم هم ستونزه ده. مونږ نه وایو چې امنیتي مسایل ستونزې نه دي، اقتصادي او یا مواد مخدر، خو مونږ پوهیږو چې اوسنی بحران د افغانستان د ښځو د حقونو د محرومیت بحران ده، د بشر ری حقونو د سرکوب او یا د خشونت خپل دغه یو بحران ده. او دغه ستونزو په خپل باید د افغانستان خلک د مدني ټولنې استازي چې په مدني ټولنې استازو کې باید خزي هم ګډون درلودل، باید طالبانو سره ناس ول. دغه یو ښه فرصت و د دې لپاره چې بل اخر هغه سپین او تور معلومې ده. بل اخر دا مونږ ولیدل چې په خوا اته ډيري خزی په دې نظر ول چې مونږ اصلا هیڅ طالبانو سره نه کینو، خو دوی بل اخر اوس حاضر شوي دي چې کینی په مسایلو باندې خبرې وکړي. په دې چې خزی او یا د مدني ټولنې استازي په دې فکر کې دي او په دې باندې عقیده لري چې بل اخر دغه د سنیور اوغلو هغه د راتلونکي هغه دغه نقشه چې ده هغه باید د تطبیق لپاره باید لار هم ورشي، باید هر قدم لپاره باید ټول په ګډه وکی تر څو چې افغانستان هغه اساسي او باثبات سولې طرف ته ولاړ شي. ځکه چې دغه وضعیت خپله دوام نشي موملی. او نو په دې اساس زه فکر کوم چې په دریم ورځ کې د نړیوالې ټولنې سره د ښځې استازي ناسته هغه به جدا تاثیر ولري. دغسې ناستې همیشه مونږ ولیدل چې تقریبا یو هفته دوه هفته مخکې په ژنیو کې کله چې ملګري ملتونه خپل د بشري حقونو ریچارډ بنټ رپورټ نشر کړل، ښځې استازي، مدني ټولنې استازي په مختلفو حاشوي ناستو کې ګډون وکړل. ما خپله هم ګډون درلود، خو دا تفاوت لري د نورو د ناستو په پرتله. په دې اساس زه فکر کوم چې ښځې حاشیې ته وړل، د ښځو مسایل کم جلوه ورکول او هغه ستونزه نه بولل، دغه خپله ستونزمنه خبره ده او د دې عواقب به خطرناک وي.
ډېره زیاته مننه کور ودان. یوسفزی صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو اصرار په څه خاطر و چې باید یوازې دوی او نه د مدني ټولنې استازي وي نه د ښځو استازي په کانفرنس کې برخه ولري، دلیل یې څه و؟ یوسف زای صاحب،
اوبکه سوال رانه قطع شو د موبایل د تاسو سوال مانو ورید.
بله مهرباني، سوال می داو چې مال دي طالبانو دلیل څه دی، دوی څه دلایل وړاندې کړی دي چې په څه خاطر دوی نه غواړي چې د دوحه په کانفرنس کې د ښځو او مدني ټولنې استازي ګډون ولري؟
برحال طالبانو خو د میرمنو ضد یو تصور شته ده. دوی یو فکر ډېر تنګ نظر ده د میرمنو په اړه باندې یا د سیول سوسایټي په اړه باندې، او دوی فکر کوي چې که دغه کانفرنس وته دوی ولاړ شي او دا د سیول سوسایټي په نمایندګي باندې میرمنې هغوی داسې خبرې کوي چې دوی دپاره یعنی قابل د قبول یا قابل د تحمل نه دي، نو له دې امله دوی فکر کوو که دوی راځي او د افغانستان په نمایندګي بل څوک راځي د کانفرنس فضا خرابیږي او د ټکر یو فضا رامنځته کیږي او ماحول رامنځته کیږي. چونکه طالبان یو نظامی ځواک ده او د کابل په نظامی قدرت او قوت باندې نیولی دی، هغوی دا فکر کوي چې دا ډول خلک حق نه لري چې موږ په مقابل کې خبرې وکړي یا په مجلس کې راسره کینی. البته دا بلاخره نړیوال ټولنې ډېر کوشش وکړو چې داسې خلک راولي چې معتدل کسان وي. په تیرو غونډو کې هم داسې کسانو راغلي چې هغه د دې مخالف وي، خو طالبانو په دې باندې ټینګار کولو نو نړیوال ټولنه فکر کوي چې دا دیو بهانه کوي د خبرو د میز نه د فرار بهانه کوي او دا وایي چې د دوی موجودګي موږ لپاره قابل قبول نه ده. اوس نړیوال ټولنه یو ډول توپ د طالبانو طرف ته غورځولې ده چې تاسو خبره به ومنو د خلک به نه راغواړو خو تاسو هم راشئ. خو بیا طالبانو غټ مشکل دا ده چې دوی خپلې خبرې خو کوي چې موږ دا امن راوستی دا کار مو کړی دا اقتصاد مو روان کړی دا او امن مو راوستی دا مواد مخدر مو ختم کړي دي. خو اصلي موضوع چې نړیوال ټولنه لپاره بندیز لگاول ہم طالبان دل چراضی والے خپل تقریر خبر ہو کہ بیا سوک نه دی چې مقابل کې دی هغه سوالونه د دوی هغه تقریر د دې کوم قصه جوړ کړی وي هغه په اړه باندې تنقید وکي یا د دوی هغه باندې سوالونه وکي. نو یو قسم د طالبان په دې پویږي چې دا جواب نشته دا هغه مشران چې طالبانو په دې غونډو کې ګډون کوي هغه هم په دې پویږي جواب لري غواړي چې افغانستان مېرمنې تعلیم وکي خو هغه به د مشرتابه لري نه یا د ډارنه رسمن خپل هغه څه چې ذاتی موقف دا غم نشي څرګندولی او د افغانستان خلکو په نمایندګۍ هم د خلکو غوښتنې نشي تمثیلولی. نو یو ډول دلته یو فاصله موجوده ده هغه فاصله په دې معنا چې د شیخ هیبت الله خونزاده او د ده سره چې څو کسان دي چې سختې د مېرمنو ضد پالیسي اختیار کړي دي هغوی دغه پالیسي دومره سخته کړې ده چې اوس حتی د طالبانو خپل کسان هم په دغه موضوع باندې ډېر مشکل کوي ځکه چې بده ډیریږي چې کاندي خړی وو کې کانور دوه وزیران دي اعلی تحصیلات وزیر یا تعلیم تربیه وزیر شیخ نور الله مولوی عبدالحکیم چې خپل وظیفو نه برطرف شوم ممکن دوی هم یو ورته انجام سره مخامخ شي. نو له دې امله دلته یو فیصله په کابل او د کندهار په منځ کې موجوده ده بل دي د نړیوالو ټولنې او د طالبانو په منځ کې موجوده ده. خو دا زرخه خبره ده چې د طالبانو داسې یو نماینده دلته راځي چې هغه به مستقیم دغه خبرې په ځای د دې چې کابل ته ولاړ شي او د کابل نه د یو وزارت داخلي خارجي د لارې یا د بل چارواکي د لارې کندهار ته مخابره شي دا ځل به مستقیم د شیخ حبیب الله خونزاده دفتر ته مولوی ذبیح الله مجاهد چې تقریبا هر ورځ په داسې موقف کې د شیخ دفتر کار وي هغه سره د لیدلو کتلو توان لري هغه به وکولی شي چې دا مسل په هغه ښه انداز سره په ښه الفاظو سره د هغه تر دفتره ورسوي. دا چې هغه بیا څه پرېکړه کوي هغه د راتلونکي دپاره اوس هم یو سوالیه ده او ډېر داسې امید هم نشته ده چې په نږدې راتلونکو کې د دوی داسې پرېکړې وکړي چې د نړیوالو ټولنې او د افغانستان د خلکو د مېرمنو په اړه باندې چې کوم یو غوښتنې دي هغه ومنل شي دې چانس هم شته چې ورو ورو دغه رابطه چې د نړیوالو ټولنې او د شیخ عبد الله اخونزاده دفتر ترمن د ذبیح الله مجاهد په واسطه جوړیږي ممکن دا یو نتیجه هم ورکړي.
بله ډیر زیاته مننه کوربدان قدرمنو اوریدونکو تحصیل ازادي رادیو تشنا اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د دوحې د دریم کانفرنس په اړه خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي پخوانی ډیپلوماټ او د ښځو د حقونو فعال محترمه نظیفه حقپاله او د سیاسي چارو شنونکي او ژورنالیست سمی یوسف سه. اوس تاسو ته نوبت درکو کله موضوع په اړه پوښتنه لري یا نظر لري سر خبری وکي لبلنه او ردون که لستودیو سر وصل دی مهربانی کوي.
ډیر ځاتمان هغه سروان څه تاسو هم بارنګ درمه مېرمنو ته د غدري ټول او د دل سلامونه په دې لم چې د سفر محمد خادم نه د هلمند ولایت واشیر ورسول
ډیر مننه خادم سه مهرباني کوي.
ډیر ځاتمان نه کته ما راډیو نه د غدري خاص موضوع سره په اړه نه فکر کوم د دغه د غونډې په اړه باندې به زما دا نظر دی چې دغه نړیوال په بار بار دا غوښتنې کوي چې د طالبانو څخه غواړي باید د ښځو ښوونځي خلاص شي. نو نور هم داسې کوم ستونزې چې په افغانستان کښې سابي وایي چې موږ د دغه حل غواړو. خو زما په نظر باندې دوی باید د طالبانو سره خبرې وکړي او دوی هرې غونډې ته وغواړي نه چې هغه ځینې هېوادونه چې دوی غواړي په دوی باندې بندیز ولګوي یا دغه غونډې طالبان چا وربللي نور بیا پر دوی پر هغه هېوادونو باندې فشار راوړي چې باید طالبان دې غونډې ته رانه شي. دوی باید که دوی ډېر غواړي چې په افغانستان کښې د ښځو ښوونځي خلاص شي مکتبونه خلاص شي یا نور داسې هغه کوم څه چې نړۍ کښې هغه هم باید په افغانستان کښې راشي خو دوی باید طالبان وغواړي هلته چې ورسره کښېني دوی سره خبرې وکړي هغه په دې باندې قانې چې اثر ورسره خلاص شي هر ځای چې غونډه وي هر ځای چې داسې یو باسي باید طالبان هلته اصلي ګډون ولري.
ډېر مننه سلامت اوسئ خادم صاحب. یو بل اورېدونکی هم شته تاسې ځان راوپېژنئ ازادي راډیو.
سروان صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته هیله من یم چې جوړ بیاست.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
مننه. محمد اسلام هیما چم د نیمروز د لاران مې اړیکه نیولې. تاسو بحث د دوی د غونډې په اړه چې ټاکل شوی سبا جوړ شي، زما په نظر دغه غونډه به د افغانستان لپاره هیڅ کوم مثبت لاسته راوړنه ونه لري، ځکه له دې وړاندې هم د دوی په شمول په شمېر نورو هیوادو کې مرتد شهیدان چې په روسیې کې په وار غونډې شوي دي، او هره غونډه چې د افغانستان لپاره نتایج منفي وه، ځکه چې په غونډه کې چې کومې پرېکړې کېږي یا کومې فیصلې کېږي هغه په عمل کې نه ثابتېږي. که طالبان هلته دغه ژمنه کوي چې موږ د نجونو ښوونځي پرانیزو، خو کله چې کابل ته راستنېږي در په هماغه ذره کې صحیح هغه د نجونو کوي ښوونځي تړلي دي، خلک کاروبار نه لري، خلک له بېوزلۍ او فقر سره مخامخ دي. نو دا ډول غونډې چې په پرېکړو یې عمل ونه شي د افغانستان لپاره هېڅ کومه لاسته راوړنه نه لري.
صحیح، مننه ستاسې نظر واورېدل شو. بل اورېدونکی هم لرو، ځان راوپېژنې. ازادي راډیو،
السلام علیکم.
مهرباني کوئ ستانه زای صاحب، مهرباني.
ما زه سلطان احمد رشتان به کندهار ولایت سزما یو لاند نظر دی او پښتنه ده نظر په جا خدغه دی په جا کله دی چې د ګوره په افغانستان کې اوس مواد مخدر راځي د صفر په اندازه کې قرار لري. د شل کال او د څلوېښت کال په دنیا ویله چې د افغانستان سموشت مواد مخدر روان دي او موږ ځینې متضرر یو. کواکیان دي درواغ نه وایي، ځینې متضرر نه یو دي، دا عملیه نه کوي. نو دغه وخت دغه موقع ده چې اوس دی د امارات سره په دغه بدیل معیشت کې مرسته وکړي چې هغه بزګر ته ورکړي او بزګر دلته بیا دې ته جوړ نه شي چې هغه مواد مخدر وکړي. او همدغه رقم دغه ګوره دی به د شلو دېرش کاله ویله چې په افغانستان کې څو ډلې دي، شل ډلې دي، پلانکۍ دي، بستانۍ دي. دا اوس عملاً طالبانو ثابته کړې ده چې په افغانستان کې هېڅ شی لا نشته. دغه سرحدونه اوس داسې خوندي شوي دي، دا به هم دا موقع د ټوله وخت لپاره د دې سره نه وي. او بل دغه اوس ګوره په افغانستان کې یو ښه امنیت راغلی دي، موږ ته شهیدان چې درې درې څلور سوه کسه به د ورځې په شهادت رسېده. نو دا امنیت اوس د ټولو دپاره یو غټ شی دي. او بل دغه دی چې ګوره فساد ډېر کم شوی دي. دغه زموږ حکومت اوس ډېر یو واحد غټ حکومت دی چې ټوله سرحدو ده په لاس کې دي. د افغانستان لوېشت لوېشت ځکه یې په لاس کې ده. یو څه څه ستونزې به وي پر هغه باندې به عمارت کار وکړي. او پوښتنه مې دغه سره سمی سبزي صاحب سره دا ده چې دغه دوه هیل غونډې ته خو ډېر تبلیغات وسوه، څلور پنځه میاشت کېږي چې موږ دې ته منتظر و، انتظار هم درلودی چې دا غونډه را روانه ده، چې په دې غونډه کې به اوس عمل اندستي کومې پرېکړې وشي، یو لاسلیک به وشي او تړونونه به لاسلیک شي، او بیا به عمل ورباندې وشي او که به ونه شي. زما دا پوښتنه وه د سمی سبزي صاحب سره چې بس
پرته سلطان محمد صاحب له تاسو څخه یو پوښتنه. تاسو د طالبانو لاسته راوړنې بیان کړې، نو هر څه خو بس ستاسو په نظر ګل و ګلزار دي، نو تاسو بیا له دوهې له غونډې د څه شي توقع لرئ؟
زما ګل ګلزار زه نه وایم، ټول افغانان وایي دغه څه
خو صحیح ده. که ټوله ستا خبره ټول، تاسو نو بیا له دوهې څه غواړئ؟ تاسو خپل له دوهې نه څه امید لرئ چې څه وکړي؟
موږ خو د دوهې څه نه غوښته، خو خلک غواړي چې موږ دوهې ته ور وغواړي. دوهې څه خو موږ څه نه غوښته، خو دنیا ده چې موږ نه ترې دوهې راشي. دوهې ته هر څه شرایط یې ومنله، ښځو وکړو ګوره پر ښځو باندې بحث کول دا راسره ومنل چې دا موږ یې نه درسره کړو، پر ځانګړي استازی دا راسره ومنل چې دا بحث نه درسره کړو، پر ټولو ګډونو حکومت یې دا ومنل چې دا بحث نه درسره کړو. نو دا مو تمه ده چې ګوره دا ټول راسره منې چې دوه کاله بعد په رسمیت افغانستان پېژنې، اوس یې وپېژنو. دا مو تمه ده چې بیا ګډوډي راځي، بیا دلته خلک تاریخ ته مخه کوي. دا نن یو ورځ ده، دا اوس چې د سیدي د امارات سره په بدیلي معیشت کې مرستې وکړي چې هغه بزګرو ته ورکړي. امارات یې دوی ته ضرورت نه لري، خو د افغانستان بزګر کښتګر و دوی ته ضرورت لري.
ډېره مننه، ډېره مننه. صحیح شو، کور دې ودان. زما پوښتنې ته ځواب وایي. سلامت اوسئ. بل اورېدونکی لرو، ځان راوپېژنې. ازادي راډیو،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سروان صاحب سامانده ایزمانده کجکی صفحه ماو دو هیر دو گوندی تو باره که زده ده توامه چه باید مر بزگر خالگی مر بزگران تا پا جه غفته که پاموشی ولی مر ده سخت و مشکلات سر مخامش تایلیبان پر مر بان تاریاک بان کده مر ایس خواه تا مثل غزوال از مر کشتونه دیو کاله که مر وکرو پا زر پویی چه دلت از مر اصلات ورسیر پشپش تا وکرداریسی زرای چې په کله بوله زره کالداري چې دغه ورسي روز په 2000 د نو دا اوس مشتوسو موږ اوس مړسو موږ یو فراق او دوا او کالې ودا چې ته ضرورت نه لرو دی. بس ته زور باندې چلی وای بالا کار څه کوي، خو تاریخ باندې کوي. دا خو اخر بره د ولس او حکومت سره لاس ګریوان کیږي، نو خو دوی چې هم د امریکا په خوله بند کړي دي، نو خو هغه چې دوی وایي چې موږ ته وزیر ویو تجارت مو شان و خارج ته وي، خو نه ورکان دي و چې په دغه غونډه کې مثبت نظر لادا دی چې دوی دغه ته پام وکړي د بزګرانو ستونزو ته.
صحیح، ډېره مننه، سلامت اوسئ. له ټولو اوریدونکو منندوی، بیا به هم کوشش وکړو چې نوبت درکړو. اوس به ورشو خپلو درنو میلمنو ته. لومړی محترم حق پالی، لومړی اوریدونکی مو خادم بو چې له واشر ولسوالۍ څخه ټلیفون کړی و، دی ویل چې باید له طالبانو سره خبرې وشي، خبرې په هر صورت ګټورې دي او بلاخره د خبرو له لارې یو نتیجه ترلاسه کیږي. دوی د دغو خبرو طرفدار دي، سره لدی چې د ښځو مدني ټولنې استازي پکې ګډون لري. تاسې خبرې څومره ګټوري بولئ؟
زه فکر کوم چې د افغانستان تاریخ خوده لري چې موږ څلوېخ کاله کې چې په جنگ کې استو، او افغانان په جنگ کې ډېر زیات مهارت لري، خو په خبرو کې متاسفانه نه لري. او دلیل هم دا ده چې دلته نور هیوادونه په جنگ کې خپل منافع درلود، او هغه اصلي ضرر چې و افغانان ولیدل. نو په دې اساس سره له دې چې په خبرو کې هغه اساسي پرنسپونه باید مراد شي، خبرې ځان ته قوانین لري. د سینې کې چې تاسو مکمل 10 میلیونه نفوس د دوی هغه ستونزې باندې ونغږیږي، د دغه 10 میلیونه نفوس تاسو یو ډله چې طالبان دي اوس واکمنان شوي دي، دوی فکر وکړي چې دوی د افغانستان حقیقت دي او واکمنان دي، سره دوی باید خبرې وکړي. مونږ پوهیږو چې طالبان خپله شل کاله د افغانستان څخه یا خصوصا د کابل څخه یا په واک کې نه ول، دوی بهر ول، دوی په جنگونو کې بوخت ول. نو ډیر مونږه کسانو ته ضرورت لرو چې په دې شل کلونو کې افغانستان کې کار کړی دی، مسلکی او تخصص سره دوی بلد دي. دا خلک هم باید په دې خبرو کې ووسی، تر دې چې دغه خبرو ته یو مثبت جهت ورکړل شي. او په څنګ کې خبرې شکل کېږي، خبرې ولې کېږي، د خبرو اصلي عامل دا وي چې یو ستونزه ده چې تاسو خبرې کوئ، که ستونزه نه خبرې نه کوي تاسو، نو دې د پاره باید هغه ستونزمن نکات یا ټکي باید هغه باندې هم موږ خبرې وکړو. لکه چې یوسفزای صاحب وویل چې طالبان نه غوښته چې د په نور هغه حساسیت برانګیز مسایلو باندې خبرې وکړي، خو هغه ستونزې دي. که تاسو په حساسیت برانګیز خبرې چې د ښځو حقونه دي، د بشري حقونه دي، یا د وګړو هغه سی مدني حقوق، وس زه فکر ونه کوم چې تاسو وګورئ طالبان 30,000 یا 100,000 اسکار درلود، او هغه د مونږ ګورو چې د کابینه صرف د یو سمت، د یو ژبه، د یو ایدئولوژي خواندان دي. دغه خود افغانستان حقیقت نه ده، دغه خپل ستونزمنه خبره ده. نو د ستونزې اصلي مسلې ته تاسو کچېری خبري ونه کوي، او خبري صرف سطحي وي، خبري صرف پنوم وي، خبري صرف لکه د تیاتر غوندي یو شو وي، یعنی نمایش وي، نو اغه خبري نتیجه متاسفانه نه ورکوي. مونږ په خبرو باندې عقیده لرو، خصوصا د خزو فعالین، خصوصا اغه کسان چې په سولېس توګه باندې مبارزه کوي. تاسو ګورئ چې په دې ډېر کلونو کې مونږ په سولېس توګه باندې مبارزه کوو، مونږ په طالبانو باندې ډېر سخت نیوکه کړې دي، خو د خزو په لاس کې کوم ټوپک نشته او نه یې ټوپک اخیسته دی. دوی په سولېس او خپل اغه شرعي اساسي انسان حقوق نه صرف خپل غواړي، بلکې وایي چې په دغه ټولنه کې ستونزه ده، په دې حاکمیت کې ستونزه ده، دغه باید حل شي. که دا چیرې حل نشي، خپله ډېر په طبیعي حالت باندې ولاو چې څوک مداخله وکړي او کنه کې افغانستان نور هم بحران طرف ته ځي. تاسو هغه اساسي ترین یا عادي ترین مثال وګورئ، که چیرې تاسو په یوې ټولنه کې ښځې ته د حق، د کار حق او د تعلیم حق ورنکړئ، فقر زیاتیږي. مونږ ګورو چې امار د فقر اوس څومره ډیر ده، هغه خزي او خصوصا افغانستان کې چې ډیرې خزي متاسفانه د جنگ له امله مونږ کونډې لرو، مونږ هغه خزي لرو چې بي سرپرست دي. دوی خو نه کېږي چې د باندې ولاړ خیرات ته طالبان اجازه ورکوي، خو کا ته اجازه نه ورکوي دوی ته. نو که چیرې دغه ستونزې د فقر خپله دغه فقر یا بیوزلی خپل یو عامل د ناامنۍ دا یو عامل د بی عدالتۍ دا او بی عدالتۍ ناامنۍ خپل بلاخره زی مسائل نور بحران طبيعي نو په دې اساس زه هم موافقم چې باید خبرې وشي خو هغه لور سره وشي چې هغه مخالف نظر لري در سره خپل هغه کسانو سره کېنی چې در سره مخالف نظر ونه لري تک ستونزمن مسائل باندې خبرې ونه کی نو طبيعي ده چې د خبرو هغه نتیجه به هغه نتیجه چې موږ غواړو هغه نتیجه به نه وي.
بله ډېره زیاته مننه کوروادن. یوسف صاحب دوهم اوریدونکی همت صاحب د ویل چې مثبت نتیجه نه لري دا کانفرنس او دا خبري د دوی باور دا و چې که هر فیصله کیږي په دوحه کې ای بیا په افغانستان کې طالبان نه مني، د دوی مشر نه مني یا نور نه مني، عمل پې نه کوي. تاسو هم په یو شکل سره دې مسلې ته اشاره وکړه چې دا ځل طالبانو خپل داسې یو څوک استولی دی یا ملا هیبت الله اخندزاده داسې یو کس استولی دی چې باور پې لري، نو له دې سره سره تاسو له اورېدونکو سره موافق یاست او کنه؟
از فکر کوم چې اوریدونکي په وطن کې دی غوی هم په مسایلو پویږي او مسایل هم تعقیبوي دی غوی، یعنی سیاسي بصیرت خلکو شته د سره دی چې کده شي غلفاز په غانداز کې دوی نشي بیانولای. از فکر کوم چې امیدواری ډیره نشته ده، خو بیا هم غوای چې نامې دی ګناه ده. دا اوریدونکي چې اسامه په نوم باندې کوم خبري وکړي، همدغه خو طالبانو یو مشکل ده، دوی کولای شو چې د نړیوال ټولنې سره د ټکر په ځای باندې خپ روابط لرلای، دوی کولای شو چې دغه روابط په استعمالولو سره بازګرانو ته یو متبادل ورکړی وای، یو ډیر ښه متبادل ورکړی وای، د زراعت متبادل ورکړی وای. خو طالبانو فکر کولو چې د نړیوال ټولنې بس همدغه یو مشکل ده چې مواد مخدر دي او که دا موږ بند کړو نو زمنګ به نړیوال ټولنه موږ په رسمیت پیژني. حال دا چې د مواد مخدر یو مشکل ده، خو د میرمنو د کار او تعلیم نه لري ساتل دا وخت په نړۍ کې د دې هیڅ مثال نه لیدل کیږي. ډیر هیوادونه دي په نړۍ کې چې هغه جمهوریت نه لري، انتخابات نه لري، دیکتاتوري شاهي نظامونه دي، خو هغوی تر دې حده پورې نه دي تللي چې میرمنو حقوق دومره پایمال کړي چې میرمن د تعلیم او د کار حق ونه لري. نو له دې امله د نړیوال ټولنه چې هر څومره فکر وکړي، سوچ وکړي، طالبانو سره تعامل وکړي، هم د تلار نشي برابرولی، د یو هیله نشي جوړولی چې د طالبانو دغه عمل چې هم د افغانستان د نن عام خلک خلاف دي، د طالبانو اکثریت وزیران او مشران خلاف دي او نړیوال ټولنه خو حتما خلاف ده، د ټولو باوجود دوی کوشش کوي چې خپل هغه نظر چې هیڅ دلیل او هیڅ برهان ورته نه لري هغه په نړیوال ټولنه باندې ومني. طبیعي ده چې طالبان دا فکر کوي چې بس موږ خو هر څه کولی شو، هر څه د موږ په خوښه باندې وشي، خو دا مسایل به داسې پاتې نشي. اوس خو ابتدایي دور ده، نړیوال ټولنه په یوکرین او په فلسطین کې مصروفه ده، دا چې اوس سختې پرېکړې نه کوي د دې وجه دا نه ده چې دوی طالبانو سره ډېر تعامل کوي یا طالبانو سره نرم ده، د دې وجه دا ده چې دغه سختو پرېکړو په نتیجه کې د افغانستان خلک نور ځورېږي. خو فکر کوم چې نړیوال ټولنه رو رو صبر دلاسه ورکوي او د طالبانو دغه غونډې ته راتګ دا داسې معنی لري لکه څوک چې په محکمه کې یو پرېکړه د چا پر خلاف کوي خو د هغې پرېکړې د اورېدلو دپاره هغه راغواړي. نو د دوی دلته راغوښتل یو یو مثبت او منفي دواړه یو چراغ ورکول دي، یعنی که موږ تیار یو چې طالبانو سره تعامل وکړو، طالبانو سره کار وکړو، افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړو، په عین وخت کې چې تاسو کومه پالیسي غوره کړې د میرمنو په خلاف هغه د موږ لپاره د منلو وړ نه ده. یعنی وخت موږ تاسو ته امتیاز درکوو چې د غونډې تم راغواړو، سره د دې چې نړیوالې ټولنې سخت زیات فشار لامله ملګري ملتونه مجبور شو چې دریمه ورځ د افغانستان د سیول سوسایټي یا د جامع مدني او د ځینو میرمنو سره تخصص کې ترڅو دنیا ته دا پیغام لاړ نشي چې افغان میرمنې نړیواله ټولنې هېرې کړې دي او د طالبانو مسایل د طالبانو ډکټیشن مني یا د هغوی چې څه وایي هغه مني. نو له دې امله ناامیدیانې زیاتې دي، خو بیا هم نړیواله ټولنه خپل امید له لاسه نه ورکوي او بالخصوص دا نوي سیاسي سفرونه چې کیږي د طالبانو یو مشر قطر ته ځي، متحده عرب امارات ته ځي، بیا راځي، اوس بیا د ملګرو ملتونو بندیزونو د لیست نه اجازه غوښته ده. دا ټول یو بل سره مربوط نړیوالو ټولنو کوششونه دي چې دوی غواړي چې طالبان رژیم سره شاید دومره مشکل ونه لري، سره دوی غواړي دوی پالیسیانې تبدیلې کړي او نور. زه فکر کوم چې طالبان که په دغه میرمنو
بله متاسفانه چې بیا هم ستاسو سره رابطه قطع شوه. خیر محترم حق پالی ته باور شو. دی بل اوریدون کې سلطان محمد خبرو ته برا شو، دی وایي چې طالبانو مخدر مواد لمنځه وړي دي، فساد یې لمنځه وړی دی، کم کړی دی، ځینې نورې لاسته راوړنې هم لري، امنیت یې راوستی دی، لیکن نړیوال ټولنې دې دوی په رسمیت وپیژني او نور څه خبره نه ده پاته. لیکن داسې ویل کېږي چې تر څو چې دوی د ښځو حقونه نه وي ورکړي، د نجونو د تعلیم او د کار اجازه یې نه وي ورکړي، تر هغو پورې شاید هیڅ هیواد حاضر نه شي چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني، ځکه چې دوی هغه هیواد چې د دوی حکومت په رسمیت پیژني په خپلو هیوادونو کې محکومی شي، د خپلو خلکو لخوا محکومی شي. اوس په دنیا کې ډیر تغییر راغلی دی، په اکثرو هیوادونو کې ښځې اوس ډیر قدرت لري، سیاسي قدرت لري، نو هیڅ هیواد به ونه کولی شي چې د طالبانو حکومت حتی قوم غواړي نش په رسمیت وپیژني. تاسو څه فکر کوئ؟
زه فکر کوم چې زموږ دا ورور چې دا درې مسایل باندې خبرې وکړل چې دا مسایل حل شوي دي، زه فکر ونه کوم چې دا واقع بینه نه وي، په دې چې راپورونه او څېړنې ښایي چې هم د مخدره مواد
کسلفسیاده نه وي، یعنی تر پخوا خو ډېر تغییر راغلی دی. په دې کې شک نشته چې پخوا څومره مخدر مواد کرل کېدل او تولیدېدل، اوس څومره کېږي، یعنی په نسبي ډول خو یو پرمختګ شوی دی.
تاسو دا چې تاسو وګورئ که صرف د مواد مخدر په بخش کې پرمختګ شوی وي یا د فساد په برخه کې پرمختګ شوی وي، خو نورې ستونزو ته که چیرې هم رسیدګي ونشي هغه کفایت نه کوي، ځکه چې مونږ افغانستان کې په مختلف ډول باندې ستونزو سره مخامخ استو، د اقتصادي ستونزې، د خصوصا هغه د ټولنیز ستونزه چې هغه مختلف ابعاد لري. بیا هم زه چې وایم چې که تاسو چیرې یو ټولنه د علم څخه محروم کوي، تاسو یو ټولنه دغه فرهنګي کثرتګرایي چې لري، تاسو هغه سرکوب کوي او اجازه ورنکړئ چې هغه طبي حالات چې زموږ ټولنه لري هغه تاسو په یو قهریه قوه په اساس هغه تاسو هغې ته تغییر ورکوي، دغه خپله سرکشي بالاخره زیاتوي، دغه خپله دیکتاتوري حالات دا. او په څنګ کې یې دا ورور د امنیت خبره وکړله. امنیت تاسو که دې ته امنیت وایئ چې اوس انتحاریان نه کیږي، که تاسو دې ته امنیت وایئ چې اوس نړیواله خصوصا نړیوال ځواکونه حمله عملیات نه کوي، زه دغه دغه سره موافق یم. خو امنیت صرف دا نه ده چې تاسو حساب فزیکی امنیت وی، امنیت مونږ ولیدل چې د څلوېښت کاله د زرشاپ وخت کې هم امنیت و، خو مونږ پرمختګ نه درلوده، بیوسلی وه، او بالاخره هغه حالت هم صحیح حالت نه و. اگر چې یو څه اساسي حقونه خو ډېر په هغه وخت کې و، ښځو ته حقونه و، خو یعنی په مجموع کې دغه د طالبانو امنیت باثباته امنیت نه ده، ځکه باثباته امنیت نه ده چې دغه نور ریخی دیوی طولنی ده نامنی یا ظرفیتونه ده نامنی دیر زیاد ده. ده مثال پتوگه زد آسته هم دا اوس وایم چې د ښځو مسله خو تاسو یو طرف ته کوي، که چیرې تاسو په یوې ټولنې کې مونږ په شل کلونو کې مونږ ولیدل چې د افغانستان د جنوب نه مشي د شرق نه نیولې تر شمال ټول ساحو کې مونږ ځوانان یو ټولنیز بدلون سره مخامخ شول، ټول درسونه ول، ټول ظرفیتونه لري، ټول غواړي چې باید کار وکړي، ټول غواړي چې باید ضد ولري او بلاخره د ټولنې په تغییر کې باید نقش ولري. تاسو آیا د تاسو امنیت وای چې یو ځوان چې ماستری لري، آیا د تاسو امنیت وای یو ځوان چې حقوق د پاندې څخه فارغ شوی او یا د پانتون څخه فارغ شوی هغه په کور کې ني او یا د باندې عادي کارونه وکي، او یو ملا چې اته املا او انشاء نه لري هغه د ریاست وکي. کنه د خپل په یو ټولنه کې ناراضیتي زیاتوي، خفقان زیاتوي، خلک احساسوي چې دوی د ټولنې برخه نه دي، ځکه چې کچېره دغه ظرفیتونه، سهولتونه، فرصتونه په عدالت په توګه تقسیم نشي، د خلکو د وړتیاو په توګه تقسیم نشي، او یو ډله صرف دې لپاره چې انحصار کړی دی، قدرت اخیستی دی، دوی چې جهاد کړی دی، وایي چې موږ جهاد د وطن د ازادۍ لپاره کړی دی، نو نن باید دوی لاره هغه کسانو ته، هغه ځوانانو ته، هغه متخصصینو ته به یې هموار کړی وای چې دوی راغلي ول د افغانستان په بیا رغونې کې خپل نقش لوبول، بېل کوم اتنیکي سمتی او
یو مسله بلدا ده چې کدوی مثلا د اوریدونکو سلطان محمد صاحب چې وای چې دا لاسته راوړنی طالبان لري، خو زه وایم چې دغه د خبره به ورسره ومنو، خو دوی دې دا فرصت وګڼي، له دې فرصت دې لاشه استفاده وکړي، یعنی هغه تغیرات چې دنیا یې ترې غواړي، افغانان یې ترې غواړي، هغه دې راولي. د دوی دغه اوس چې تاسو اشاره کوي چې دا اوسنی امنیت او دا اوسنی کوم ثبات چې دا موقتی دی، ځکه چې په افغانستان کې په ډېر اسانه جنگ ور بلیدل شي. کمخ کې مشل دلی دي چې په یو گاونډي کې یو زمينه مساعده شوه دی، پناهګاه مساعده شوه دی، بیا په افغانستان کې جنگ په کلونو دوام کړی دی. اوس دنیاوال ورته انتظار دی، او کچیرته دوی له دې فرصت کار وانخلي، بیا به کله گاونډي څخه ستونزې ورته پیدا نشي، ممکن په خپل منځ کې انفجار وکړي، په خپل منځ کې اختلاف پیدا شي. اوس هم داسې راپورونه شته چې د دوی یو شمېر مشران د طالبانو د مشرتابه په پریکړو راضي نه دي.
بالکل، وګورئ تاسو د افغانستان خلک باید یو ساده فرمول ته توجه وکړي، هغه دا چې په یوې کورنۍ کې که چیرې تاسو یو ته ترجیح ورکړئ او بل ته چې زحمت وباسي هغه ته سرکوب کوي، نو د خپل هغه کورنۍ دغه کورنۍ هغه غړی سرکشي کوي، دغه کورنۍ غړی خپه دی، دغه کورنۍ غړی که چیرې دې ته ګاونډۍ امکانات ورکړي د خپل د کور په خلاف د عدالت دپاره، د خپل د حق دپاره، چې هغه حق او عدالت خدای ورته ورکړی دی، حق یعنی که چیرې تاسو د عدالت دپاره مبارزه ونه کړئ، که تاسو د عدالت دپاره خپل غږ پورته نه کړئ، دغه خپله تاسو هغه دینی مسؤلیت او وجیبې څخه سرغړونه کوئ، او ولو چې تاسو دینی مسایل یو طرف ته پرېږدئ، د انسان خاصیت هم دا ده. د مثال په توګه زه د په افغانستان کې مې شپاړس کاله درس ویلی دی، په بهر کې مې په دکتورا په کچه باندې درس وایم، زه افغانستان کې حق ونه لرم چې زه صرف ښځه یمه د دولت په جوړونه کې یا د ټولنې په جوړونه کې، نو زه آیا خوشحاله به یمه؟ آیا که زه که ماته وصف برابر شي زه خو هم سرغړونه کومه، که هغه هر طریقه وي، څوک به د میډیا څخه استفاده کوي، خپل نظر به وایي چې دغه غلط خبره ده، څوک به داسې خلک دي چې دوی ته افغانستان کې مونږ ګورو چې څو ډلې دي، هغوی خپل هغه اته جنگي او یا مصالحه مبارزه کوي، او دغه مبارزه که نن مونږ ډیر لږ خایو او یا لږ ده یا امکانات کم ده، دغه مبارزه امکان لري چې که چیرې دغه حالت دوام ومومي، که چیرې دوی ته امکانات برابر شي، که چیرې اوس هم د افغانستان خلک خو که چوب دي یو تعداد وسای نه لري، بل تعداد چوب دي، دوی فکر کوي چې زه طالبان خو په دوهې کې او په نور ځایو کې همیشه ویلي ول چې مونږه بلاخره هغه شرعي عدالت راوړو، خو د خلکو هغه پوهنه په دې باندې پوهېږي چې عدالت څه شی دی. عدالت دا نه ده چې ته درس وایا زحمت واسا او پټولنه کې ته باید سرکوب شي او کار ونه لري او په فقر کې ژوند وکړي او بل اخر خپل لور د پاره خپل کور او خپل قرض پور وکړي او مجبور شي د وطن څخه ووزي. د عدالت نه وای، عدالت دې ته وای چې هر چاته د هغه د زحمت او د وړتیا په اساس باید مساوي حقونه ورکړي شي او د فرصتونو څخه مساوي استفاده وشي. او هغه وخت کېږي چې طالبان د دغه فرصت څخه چې وس په افغانستان کې دوی وي جنگ نشته، اشغال نشته، او غاړه خبرو ته پری کیدی او خبري د چا سره خبري د نکیږي چې دوی هغه کسان سره خبري وکړي چې دوی هم نظر دي نه، خبرو د مخالفینو سره، خبري د خزو سره، خبرو د مدني ټولنو سره، خبري حتی د هغه کسانو سره چې دوی مستقیما په جنگ کې دوی سره ول. مونږ ولیدل چې طالبان چې کله په دوه کې نه ول او خبري ونشول، دغه وضعیت شل کاله بعد په دې دغه یو حالت راغی. دغه چې طالبان وکړي چې ټول حالت تغیر ورکړي، نو د افغانستان خلک 1.5 میلیونه یا 15 میلیونه نفوس خو په هیڅ کله دوی به آرام نه کینی، دوی به خپل مدني، سیاسي او هر ډول مبارزه چې دوی په وسه وي دوی خپل مبارزه کوي.
ډیره مننه. بیا به هم ورشو اوریدونکو ته وخت کم دی، لنډ خبري وکړئ، مهرباني کوئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لهای محمد جان د کندهار ستا ته سلامونه وانه ملمنو ته و ام اوریدونکو ټول ته سلامونه.
سلامت اوسه محمدی صاحب، مهرباني.
بس خو دا خورجان د ګور خبر نور واره ده. اول خبر به پر دیو کنه دا 15000 ماش طالبان ته ټاکلې دي وروره وایراس وې بندر اس د خدای خپل سره کبردان اس سربلته به 15000 شام گزاره نه کی وروره ترکیه سم هاش ورک کی نور کې جواب کو ته کارو ته مرضی خبر به ګره وای وای درغه ما ولاړ وای درغه دغه ولاړ وای ما وای نه ده ده شدر ما ولاړ وای نه ده ده شدر سم جواب ورک چې خلک یو کار وکي او بل خاري وکړي شو کی خو جدا نظر دی بل وستا وله تا دا خلک بداس جنگ وکي دا پلان وبستان د جنگ د ګره د باس جنگ خدای افغانستان څنګه راول ورور جنگ څنګه څه تم ملکره نه نیم افغانستان سره ولاړ خدای کو جنگ خلاص بیا د اعلی جنگ نه راوځي او بیا د خوځان ته وایم ورته راسه مرغ د افغانان د سره ولاړ باره بو سره کښېنه د طالبان سره به کښېنه مشران سره به خبر وکړو چې دا کار دغسې دی دغه ناټو د هغه او دا دغه او دا دغه دغه دم کوي به نه سره کورور د افغانان ستړي دي در به در دي د افغانان پنډیانې دي چمان دي ګرد ورک اوس خلک ژوندي ورک چې ولا بله که اوس پیدا شوي چې پر کورونا چې د زړ حکومت
چې دا نه وایي چې جنګ دي وشي یا جنګ ښه شی دی
چراسي مړ به در سره ودرېږو دا علماء ته به ورسو علماء به سره ټول شي دا وستنه کاوی چې الله وي دا الله رسول وايي دا د څه به وکړو د خیر سره او جنگ د الله غو انسان ته نه راوځي دا غدا دا خد ګوره در مسعود رضی الله تعالی کړه او
دا مسعود دی بچی شو صحیح شو د دې لپاره چې اوریدونکو ډیر دی محمدی صاحب کور دی ودان ساس خبري واوریدل شوی یو بل اوریدونکو مهرباني کوي تاسو مهرباني کوي صاحب یو څه شر نو مشت محمدی صاحب خبرې قطع کړې اوس تاسو ته نوبت تر کو تاسو خبرې نه کوي مهرباني خر یو مهرباني مهرباني کوي توخی صاحب
مننه زما له محترم میلمانه زه خدای پښتنه د خاص څنګه یو څه څه درخه چې آیا څه سبب د شي خارجان او ناقو او امریکایان او د غربیان طالبان دې تشویقیه او دې مجبور کوسي او دې غونډه تراسه او دې ټول شرایط یې ومنل آیا دا د چین او د روسانو او د امریکایانو ترمنځ د دې په مابین کې خبره ده یعنې هر یو غواړي چې د طالبان د ځان سره مرګري کې قبول کړي ساده
ټول دې په دې غونډه کې دې ټول دې جواب یو بل اوریدونکی تاسو لنډ خبرې وکړئ چې جواب ته وخت پاتې شي مهرباني کوي سلامت اوسئ مهرباني کوي لږ څه زر خبرې وکړئ چې وخت کم دی
ګروپ کې مې په خطا باندې راپور د تلیکلې دراستولې مې ورو
لته خپل پیغام دې زر ووایه چې وخت کم دی نه خیر ډیر مننه کوربدان وربشو محترمه حق پالیته دی اوریدونکو خبرې تاسو واوریدې او زمنن یو بل پښتنم په دې منځ کې تقریبا څه کم 2 دقیقې لرو په دې 2 دقیقو کې د ټولو خبرو ته ځواب وې څنګه ده چې ستاسو په نظر ولې طالبانو په ځای دی چې د بهرنوي چارو وزیر استولې وای چې اصلا دغه دند ده په ځای یو ویاند واستو د دې دوی په منځ کې د اختلاف نقشه ده بی اعتباری نقشه ده بی اعتمادي نقشه ده د څه شي نقشه ده
مننه ز اول هغه وروسته وایم چې د وی خزې په توګه اکثر وخت موږ د خبرې کوو په خپل د خزې په ګروپونو کې چې مونږه د جنگ مخالف یا سودې لپاره استو چې څېړنې خودلې دي ټول تحقیقات خودلې دي چې په نړۍ کې جنگونه چې کیږي اولين متضررین د دې جنگونه چې د خزې دي کونډې پاتې کیږي او کپ جنگ کې مري او کچېره هغه جنگ خپل مشکلات لري چې مثلا خزې باندې کیږي او هغه هم اسی مندو تا او مشمانو تا رسیگی نوزما تینگار پا دیو چه باید مونگا اغا ده جنگ ده پارا چه کم شرایط برابریگی ده اغی ده مخنوی ده پارا مونگا باید خبری شروع کو او پا ستونزو بانده وغگیگو او ده حل لارای پیدا کو او اغا ده پا دی طریقه بانده کیگی چه باید طولو سرکینو سیاسی جناها و سر خزو سر مدنی طولو نسر ده یو مسئله بل مسئله بل بر پختنا وکرل چه د چین مسله وویل طبیعي ده چې ټول هیوادونه دلته په افغانستان کې منافع لري خو د افغانستان ګټه او د افغانستان د خلکو ګټه په دې باندې ده چې باید یو توازن او سیاست
ډېر زیات مننه محترمه اقبال ډېر زیات مننه ډور وخت نه لرو لتاس څخه هم د غرض د شغل سمی یوسفزی څخه ډېر مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل خپل درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه وکړل پښتنې وکړیاو نظرونه څرګند کړل.